پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا سازی رادیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر تاسو کوربم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحبای را سره مرسته کوي تر خبرو نورسته کابل ته ورځو هلته مو د اور لګې دولې وی پیش خبرو چې پولیسکونو کسانې ټپیان کړی او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی خبرو ده رضوان مراد اوروي
السلام علیکم یو افغان چارواکی وایي تیر شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیخه کې درې کسان مړه او لڅلوېخت زیات ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي حمله وغندلې او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین چارواکي راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېره شپه په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې درې کسان مړه او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي دا اور په عبدالحق څلور لارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګېد د عامې روغتیا د وزارت وایي وحید معیار په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
دراصل حادثه یې تاسو سوزید چې د چورې عبدالحق څلور تن از هموطنای ما زخمی شدن سه تن هم شهید شدن زخمی به اثر وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوا قرار گرفتن قبل از ریسک 6 تن از نیروی مجموعه بنا به وسعت 300 سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان اینا وضعیتشان وخیمه
دا کابل پولیس ویلی دی چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي بریدونه وغندل د شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي دغه شورا ویلي وسلوالو طالبانو د دوشنبه ناوخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو موقعیتونو کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي په دې حملو کې لږ تر لږه 20 افغان پوځیان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو ور بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوال سولې او امن ته جدي خطر دی د اروزګان سیمه ییز امنیتي مسؤلان خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د بارانې ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوې ده چې له امله یې شپږ پولیس ټپیان شوي دي په اروزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې د ملي پولیسو پر یو پوسته کړی دی د نوموړي په خبره دا برید هغه مهال شوی چې بهرنیو ځواکونو په دې سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کول د اورزګان پولیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا دغه پوسته په خطا کې په نښه شوې ده هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوښتنې تر ماموریت له مسؤلانو سره خبرې وکړو خو تر اوسه پورې له څه ویلو ډډه کړې په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو چین چارواکي راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکېچ کم کړي چې په نړیواله سطحه یې بازارونه اغېزمن کړي دي د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا به یو ډله چې مشري باید د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش کوي د هغې مهمې اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر ورباندې تیر کال موافقه کړې وه د چین د سوداګرۍ وزارت وایي دواړه لوریو په هغه تلیفوني مکالمه کې چې نن شوې د دوه خبرو نیټه تایید کړې ده وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تیر کال واشنگټن او پیکینګ په یو تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې هر یو د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره شوه اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي په تیرو دوو میاشتو کې د ماکرون او د ده د حکومت پر ضد د ژیړ واسکټو په نوم مظاهرچیانو اعتراضونه وکړل دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې ماکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ ولسمشر ایمانویل ماکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالی لوړولو ملاتړ لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي په نوې نظر پوښتنې کې 15 په سلو کې برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي حال دا چې دغه فیصدي په اپریل میاشت کې 59% وه او یوې امریکایي ورسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي او کنه. نیویارک ټایمز دغه راپور پرون پنجشنبه خپور کړ چې د ځینو چارواکو په حواله پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداري چارواکو له 20 کلن ویب سره د دفاع د وزارت د مسؤلیت اخیستلو په اړه تماس نیولی دی. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایي مدیر پاتریک شنهان د امریکا دفاع د وزارت سرپرست دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیمس متیس 13 میاشتې د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چوک کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. په کونړ کې په لسګونو زره ماشومان د پولیو یا ګزرن له واکسینه پاتې شوي.
خصوصا دغه نوي ګروپونه چې راغلي دغه خو ډېر خلک نو سره د خلکو تور رسمي حکومت فال پښتانه ټول ماشومان ته 3000 ماشومان پاتې دي.
په غزنی کې د سیژون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې. په دې اړه لوی ډاکټرې سره غږېدلی یو.
علت دا ده چې اوس چې د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل چې د واکسینونه دي د خپل واکسینونه سي دي دا ډېر زیات غټ رول لري.
په افغانستان کې به د ټابي پروژې په اړه هم واوري.
15 ولایتونه 2016 کې عملا د ټابي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې په بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي
د زمرایا زما حق په پروګرام کې پر دې بحث لرو چې څنګه د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډیدلې. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 44 نور ټپیان شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په وینا د 6 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس بیا وایي د اور لګېدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ له نور تفصیل سره.
شیوارس محترم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 44 ټپیان دي. شیبه مخکې مو د دغه وزارت له ویان وحید مایار سره خبرې وکړې. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورکړل. دای وی د اورلګیدو دغه په خاطر شپه عبدالحق څلور لاري کې رامسته شو چې 44 تنه ټپیان شوي او 3 نور پکې وژل شوي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي او د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای اور د تیلو په یو پمپ کې ولګیدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګیدو پیښې د علت مشخص شوی نه دی، خو کورنیو چارو وزارت وای په دې اړه څېړنې کوي. په همدې حال کې د کابل د جنایي پولیسو د څېړنې رئیس محمد سالم الماس وویل چې انساني تلفاتو ترڅنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم اړولي. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځتلو ترڅنګ له سلویختو ډېر اپارټمانونه هم سوځېدلي. ښاغلی الماس وویل
تقریبا 43 اپارټمان سوخته او 2-3 نفر شهید داریم، تقریبا 30 نفر زخمی است و 6 واسطه موتری که در چهار اطرافش بود اونا عریق شده.
بله، د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د کابل ښار د خیرخوا په نوم د الکترونیکي او د کور سامانونو د پلورلو په یو مارکیټ کې اور لګېدلی و چې په دغه پیښه کې په سلګونو دوکانونه سوځېدلي وو ته د لسګونو میلیونو ډالرو زیانونه رسېدلي وو. بله شیبر صاحب.
بله ناجیه جانې، هغه د خیرخوا مارکیټ ته چې تاسو اشاره وکړه له هغوی سره بیا د افغانستان جمهور رئیس له هغه دوکاندارانو سره وکتل او ځینې ژمنې هم وکړې، خو تر اوسه پورې داسې راپور نه لرو چې له دوی سره څه مرستې شوي دي یا نه دي شوي. دغه د کابل د دې تازه پیښې د اور لګېدو د پیښې په ارتباط تر اوسه پورې د پولیسو داسې څه خبره نه ده کړې چې ممکن کوم جنایي څوک د دې تر شا وي یا داسې جنایي پیښه وي.
بله، د افغانستان کورونا چارو وزارت سره چې مونږ خبرې وکړې دوی ویل چې تر اوسه پورې د دغه اور لګېدو علت مشخص نه دی، خو دوی څېړنې کوي چې له څېړنې وروسته به معلومه شي چې د دې تر شا څوک لاس لري.
دغه کومه دنګه ودانۍ چې اور پکې بل شوی دی، په دې کې تر ډېره پورې دفترونه او کنه خلک اوسېدل؟ هغه کوم ژغ چې تاسو راخیستی وي هغه کې ویلي وو چې اپارتمانونه سوسېدلي دي؟
بله بله، موږ چې پولیس سره خبرې وکړې او د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره خبرې وکړې، دوی ویلي چې تر ډېره ټپیان ملکیان دي او دغه اپارتمانونه چې سوسېدلي تر ډېره د ملکي خلکو وي.
ناجا جانې مننه. ناجا صاحبوی ولا کابلې د اور لګېدو د پیښې په اړه تاسو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسینونو څخه تقریبا 1500 ماشومان به برخې شوې دي او له واکسینونو سره د یو شمیر وسلوالو د مخالفت له امله کېدای شي د کشمیر نور هم زیات شي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړ د روح الانوري په راپور کې.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل مزار دره، څوکۍ دی وګل دره، د نارنګ باډیل دره، د وټپور کورو او د چپر او د ساحه د فاټ کړنګل او ټوډه کو کلای ګل او کندارو او د دې ګرام ساحه شوري چلامو لګي ساحه په چپ دره کې مشته دی. او مرور کې سرکانو کې د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دغه خو د خلک جنو سر به خلکو تور رسي حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجه د چی یو زل بیا ل واکسین د پاتې کېدونکو ماشومان شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته 10000 ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسین په شعار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي، دا غي په دا حق باندې پخې کې نه دي. کوم څه چې اسلام ورکړي د سیاحت اصول ورکړي هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفرید چې دا د انسانیت او اسلامیت د دوه نو لپاره زیانمن دی. پاغه سالم الله ربانی چاغه هم زمونږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلک وای ټولي وسلوالې ډلې او ولسونه دي ماشومان ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړې.
ایمان ګل خان صافي، واکسین ماشومان لپاره ډېر مهم دي ځکه دغه ژوند ضروري دغه فل نه بچي په دی باندې او کوونه شي نو ډېر نقصانات لري ځکه چې ماشومان فل شي د ناعلاج ناروغي بنښت کیږي. ډېر ضروري دی باید وشي، باید خپل الوازونو سره باید ظلم ونه کړي، خپل فامیل سره ظلم ونه کړي، خپل ګاونډي ماشومانو سره ظلم ونه کړي. باید د زمينه برابر کړي. کدا هر څوک باندې باید په دې فکر وکړي چې دا یو دوا ده نو دوا خوړل کې فزې ګنا نشته. د کندهار کې تر شامل ګورې دم دوا ده، کدا واکسین دی هم دوا ده، ډاکټر هم تشخیص کړی ده مرز دوا ده.
د یادونه وړ ده چې په 2013 زیګدیس کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښې ثبت شوی چې د هغې جملې نه یې درې په کونړ، یو په نورستان، دوا په ننګرهار او نورې په قندهار، هلمند او روزګان کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وسلوالو له امله په کونړ کې لږ تر لږه 1500 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې شوي دي. د روغتیا په ارتباط په غزنی کې روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم په مړینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی شفاخانې په ولادي نسایي څنګه کې له ډاکټر صفی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې کوم عوامل د دې سبب شوي. ډاکټر صفی وویل
علت یې دا ده چې اوس چې د رسنۍ ډېرې شوي دي او بل چې د انسي یعنی مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت به رشبخانې ته راځي یا چرته ځي دا ډاکټر صاحبان چې دي او قابله صاحبان او نرسان دي ټول ته چې دا به شه وخت مشوره ورکوي دی له باره کې چې مخکې چې عمل ولري کوچنۍ په خېټه باندې دی باید څلور ملاقات راسي. دا دی هغه مند له خاطر د سیر یعنی د دې صحت خې څه مشکل ونه لري، اما هغه مند کې سردردي ولري یا سي د کم خونې یا هغه خصي معاینات تکمیلیږي هغه کول سي اته ولري راسي اته ځلي کول سي یو شپ خالي تراسي، او بل سي د واکسینونه دي د خپل واکسینونه سي دي د ډیر زیات غشول لري د خطر سي مور سي د کله سي واکسین ترازي د ټي واکسین سي د پنځه ځلي کېږي سل سل ته واکسین ترازي اتمن دي سي د سي کارکونان سي دي د خبري وسره کوي د واکسین باره کې کله سي کوچنيان راولي د استفاره سي د پنځه شپږ واکسین دي چې دا د خطرناک امراض له خطر دي د په وجه باندې سي دي واکسین کیږي د تبیا اګاهي ورکول کیږي، او دا بل سي د فام پلانینګ د یا تنظیم د خانواده سي یو مور باید څونه کال باید خپل د ماشومان په منځ کې فاصله ورلري یعنی د صحتمند ماشوم راوړي دا خبره سي دي ټول د لاس پلاسر کیږي او سبب دي کیږي سي د مندو او د کوچنيانو مړینه کم سوي ده.
تاسو ویل چې صحتمند شې باید د عمله په وخت کې څلور وړ روختون ته مراجعه وکړي او راسي، او د هغه شزي چې هغه کمخونه یا مطلب سره درکېږي یا ناروغاني هغه باید په دغه اته ځلی راسي. د لدې پرته په کور کې باید څو کې آیا شو خوراکونه وکړي نور څه شي وکړي
په کور کې سیدا ک لاسرسي نه لري اتمی ضروري نه ده چې دی باید غوخه واخلي د په کور کې اتمن شي د غوا لري د غوا له شیدو چې استفاده کولای شي له شیدو چې لمستو چې له شیدو چې له چکی چې استفاده کولای شي له کوچو چې او کور کې اتمن چرګان لري چرګي لري د چرګان لاګي چې هم کولای شي استفاده وکي، او کدی په کور کې سي د اتمن سي د ترکاری شي سي د دې کری یعنی ډیر اسانه شي ان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به بشنو شي ان د په کور کې سي د مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شیانو چې د ډیر شیان سي د ټول په خپل سي د دې ته ډیر زیات کومک کوي سي د یو سالم اولاد راوړي او د دې وجود ټول ویتامینونه او کم خونی د رفس یو یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي.
ډاکټر صاحب مشر تاسو په بده ټولنه کې اوسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډیر فرق راځي. خواشي دا ورته وایي چې موږ دغه شیان نه خوړو مړې نه وي یا د چرګ واګۍ نه وو یا ځینې نور شیان نه وي کنه دا شیان نه وو موږ چې نه خوړو موږ هم دغسې اولادونه راوړو. تاسو دغه ذهنیت تاسو څه ډول جواب ورکوي؟
انګور چې د خپل خواښ سره باید همیشه وخت د مور په سترګه ورته وګوري او د مور خبرې ته ووایي سي وو صحیح دی تاسو وخت کې سي دغه شیان خوو خو اوس سي دا خیر ده دا به م وکړو هغه خواکې خبر دې منی او دا د اندېښته چې د مور د خواکې سي احترام وسي انګور هېڅ امکان نه لري وخت سي لور ودیږي انګور راځي انګور هم سي دا داسې ده لکه لور کله سي د مصر صرف احترام وکړي او د هغې خبرې ته غوږ ونیسي او د هغې خبرې ته رد جواب ورنه کړي ووایي سي وو صحیح ده مورې خو مګر همدا شیان به م سره وکړو دې سي زه بازار ته ځم دوا اخلم او دا شیان به م ورسره وخورم سي له دوا له دې شیانو چې او هېڅکله به زه فکر نه کوم سي خوابدونه او دا تریخوالی به د دې په منځ کې راسي.
د غزنی د ملکی روختون د ولادي څنګه ولادي نسایي څنګه ډاکټره صفیا.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له ترکیې سره په خبرو بوخت دی څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په سوریې کې کوردي ملیشې ونځپي. اجمل اند موضوع تعقیب کړې ده چې دا مهال په سټوډیو کې راسره دی. انسب په داسې حال کې چې ویل کېږي د ولسمشر ټرمپ د دفاع پخواني وزیر جیمز ماتیس له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پر موضوع استعفا وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې موضوع کې صدری څرګند کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ظاهرا په یوې وروستۍ مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې دفاع کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه پر ځای ده، خو په عین حال کې د امریکا اندېښنې او په دې برخه کې لام د امریکا ښکېلتیا په ډاګه کړې ده. نوموړي ویلي دي چې دوی د البته د نیوز ماکس په نوم باندې وي امریکایي خبري ویبپاڼې ته په دې مرکه کې ویلي دي چې دوی لا هم له ترکیې سره په خبرو بوختي څو ډاډمنه کړي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د کوردانو په وژلو او ځپلو لاس پوري نه کړي. پامپیو همدارنګ ویلي دي چې دوی به نه یوازې دا چې د ترکانو خوندیتوب له وبخې د کوردانو خوندیتوب له ترکیې چارواکو سره په خبرو کې ډاډمن کړي، دوی به په سوریه کې د مذهبي اقلیتونو خوندیتوب ته لا هم کار کوي او د ویلي چې دا لا هم د امریکا د ماموریت یوه برخه ده. پامپیو په دې مرکه کې دا هم ویلي دي چې دوی به د سوریه نه د وتلو لکه څنګه چې ډونالډ ټرمپ ویلي دي د پریکړې سره سم مخکې ولاړ شي، خو دا چې دقیقا دغه سرتیری به په کوم مهال ویش له سوریې ووزي د ویل چې په دې اړه د په خاطر چې فرصت طلبو ته زمینه برابره نشي د دقیق مهال ویش نه په ګوته.
البته ټرمپ هم ورمه ورځ په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د ځینې کسان وایي چې ځواکونه به په څلورو میاشتو کې له سوریې باسو. دا خبره ما نه ده کړې. ولسمشر ټرمپ دا وویل او ویل چې مهال ویش هم نور ته ټاکو.
پمپیو له خبرو هم داسې معلومیږي چې امریکایي چارواکي لکه څنګه چې مخکې ګمان کېده په بشپړه توګه خو به سرتیری وباسي، خو لا هم دوی وایي چې په سوریه کې یو ډول ماموریت او ښکېلتیا ته ژمن دي.
دلته یوه بله موضوع دا ده چې ترکیه په سوریه کې له کوردي ځواکونو سره څه مشکل لري.
په سوریه کې وروسته له هغه نه چې د بشر الاسد رژیم په خلاف باندې دا پاڅونونه راپورته شول، په دغه هیواد کې ځپل شوي کوردان د بیلابیلو ډلو په نوم باندې سره یوځای شول. دوی د ترکیې د وبخې د سوریې د ډیموکرات ځواک په نوم باندې یوه جبهه جوړه کړه. په دغه جبهه کې د کوردانو مختلفې ډلې او ملیشي شامل دي، په ځانګړې توګه د وای پی جی په نوم یا د خلکو د ساتنې په نوم د دی ملیشو سره ترکیه ستونزه لري. ترکیه باور لري چې دغه دی وای پی جی ملیشی د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري، کوم چې له ترکیه سره ستونزه لري او وخت په وخت تلته په بریدونو تورندي او ترکیه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. رجب طیب اردوغان وخت په وخت وار په وار په دې باندې ټینګار کړی دی چې په سوریه کې به دی وای پی جی دغه ډله چې دا یادې خلکو د ساتنې په نوم د کوردانو دغه کندکونه چې دي دا به وځپي. نو اوس به وکتل شي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته چې سیمه ترکیې ته پاتې کیږي، ترکیه له دغه ملیشو سره چې د داعش په خلاف باندې جګړه کې مهم رول درلود او د امریکا د مهم ائتلاف یوه برخه وه څه کوي.
اجمل اند مننه وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او د سما رایه سما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات څرنګه ځنډیدلې. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لري، د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپي، د مسی عینک او د امو سیند د حوزې د نفت او ګاز او هغه مهم اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوې دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجورد او لارې افغان اموال عملا اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دمګړې د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي. کارپوهان وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په دغه تفصیلي راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د امو سیند د حوزې د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمیزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمیزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنګ د سیستم له لارې ترکیه ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنې شي. همداشان په راتلونکو دوو اونیو کې به لس افغاني لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د ترغوندۍ له بندره ترکیې ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د ښاغلي قوانچ په خبره د لاجوردو لار د هرات له ولایته پیل، د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بالاخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغې لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بله ستره سیمهییزه اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2018 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالره عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالره حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوې وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي. خدا چې کارونه د هېواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د قانون او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي. نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي او په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلی مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او وویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت سباندې 1 میلیارد ډالره تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق د دو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی. ټیکنیکل سروې ټول روان دی. زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغه سروې هم روانه ده. دغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړل شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخ له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فیلنور باندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یادې پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید غیاث سعیدی د هیواد روانو نامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي خو ناامني به یې پلي کول ټکنی کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دا فن بسم شرکت لاری ازادي راډیو تاسو څو سره رسیدلې سمسونه. بشیر حبیب زید د لوګر لاسري لیکي سخت واوروري. عبد الواحد مدقق هم له لوګر لیکي له لسو بجو راهیسې په لوګر کې واوره وریشي. فضل کریم د پکتیا له ځاځي اریوبل کې زموږ ولسوالۍ ته باید 3G انټرنیټ ورکړل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کې افغانان باید وطني میوې واخلي او وطني تولیدات وکاروي. مخکې تر دې چې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام وړاندې کړو، د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی تیره شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي بریدونه وغندل. د اروزګان سیمه ییز امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یوه هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوې چې له امله شپږ پولیس ټپیان شوي دي. یوې امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. او په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امریکا او چین چارواکي په خپلو کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ بحث مو د ځانګړې خپرونې د دې اونۍ بحث مو د جمهوري ریاست انتخاباتو د نیټې د بدلون څرنګوالي ته ځانګړې کړې ده. افغان حکومت په خوښمنه کړی و چې د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت یعنی د راتلونکو لمریز کال د حمل په یو ډیر شمه تر سره کړي، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه موده د سرطان میاشتې 9 ته تمدید کړی ده. دا چې عوامل یې څه و، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه وړتیا ولري چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي؟ دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی وړاندې کوي.
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من های زرائی دو دالشا که دقا اینجن دی دقا با کمیسون
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د نیټې د بدلون سرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو لسمشیزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره د نوملیکنې بهیر پیل سو. نور معلومات په همدې راپور کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له انتخاباتي محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف بدرام یوازنی کاندید و چې له خپلو مرستیالانو سره کمیسیون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. ښاغلی بدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه
با این کمیسیون با این رهبری نمیشه.
هغه وای په دغه کمیسیون او په دغه رهبری نه کیږي. لا څو میاشتو او څو ورځو لا تیر دوه وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دي معلوم. عبداللطیف بدرام چې لومړی مرستیال احسان الله حیدری او دوهم مرستیال محمد صادق ورداګو خپل ځان یې د ولسمشي د نومان په توګه ثبت کړ. له دې وړاندې عبدالحکیم تورسن لومړنی احتمالي نوماندو چې غوښتل یې ځان د ولسمشي انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د مرستیال د نه موجودیت له امله یې نوماندۍ وځنډېده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جدي له لومړۍ نیټې تر 12مې نیټې پورې 23 کسانو ولسمشي انتخاباتو د نوماند کېدو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې دوی میرمنې دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وایي چې د روانې جدي میاشتې تر وروستۍ نوماندان کولای سي چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي. ښاغلی ساده د کمیسیون په اړه د انتقادونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د اندېښنو له څرګندونو وروسته رسنیو ته وویل چې د کمیسیون رهبري هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسیون کې اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځنډ وسي. د ځنډ لامل هم دا دی موږ اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلي کوو او له دې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل 1 نیټه اعلان کړې وه، خو د کمیسیون رهبري د روانې اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان 9 ته وغځوله. که څه هم دغه ځان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو، خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریانونو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانۍ نیټه انتخابات ترسره کړي. دا چې د افغانستان عام خلک د ولسمشیزو انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نومې حکمت لادی د مرک ټاکنو ته خو وقت خوشبینه یو چې ترسره سي. انتخاباتو کمیسیون ویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې، خو که ونه زنډېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، خو شکایت کوم انتخاباتو کمیسیون خپل امدګي ورته ونیسي ډېر به خوشحاله په شفاف به ترسره سي. دا ټاکنې هیله لرو د دولت څخه او خپل د انتخاباتو کمیسیون څخه چې دې ته به امدګي نیولې وي چې شفاف ټاکنې.
نو می دل عوام مسلم دی کچری امنیتی په اړه بخت په اړه برخه کې شفافیت راتلای شي، نه یوازې په انتخابات کې، هغه که پروژې وي که دفترونه وي په اړه پر بخش کې شفافیت راتلای شي. خو موږ دغه روان ولسمشری زو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشری زو ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی درې میاشتې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینه لرو په دې چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، الته مرکزونه پرانیستل سي، الته درسارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او دا کمیسیونونه کولای سي چې تل پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په دغه کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي.
افغان حکومت تلجمنه کړی و چې د جمهور ریاست انتخابات به په خپل وخت، یعنی د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 تر سره کیږي، خو اوس د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دغه موده د سرطان میاشتې 9 ته غځولې ده. دا چې عوامل څه وو، آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون به دغه وړتیا ولري چې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي، په دې اړه مو بحث بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی، د مشرانو جرګې غړی زلمای زابلای او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له محترم ابراهیمی صاحب نه پیلو. ابراهیمی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې ولې د جمهور ریاست انتخاباتو وځنډېدل لامل څه و؟
به نام خدا و با عرض سلام به جناب شما، جناب افغان صاحب و به جناب زابلی صاحب بزرگوار و تمام شنوندگان محترم شما، قسمی که شما در جریان هستین، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قبلا پلان عملیاتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلام کرد و بعض مواردی که در مجموع علت تاخیر از اینکه به 3 تاخیر که در تاریخ 29 سرطان مطرح شد چند عوامل بوده. در مجموع ما آنچه چالش ها و مشکلاتی که در انتخابات 28 میزان داشته بررسی شد که این چالش ها و مشکلات دوباره به انتخابات بعدی ما با اون مواجه نشیم، یعنی آنچه چالش ها و مشکلاتی که ما از لحاظ تکنیکی و از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ ظرفیتی در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت این دوباره تکرار نشه. مثلا در بخش بلند بردن ظرفیت کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات که موارد بود با تأخیر کارمندا که در روز انتخابات کارمندای موقت که معلمین بودن، این دوباره مواجه نشه. موضوع استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود که چالش ها و مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود، این دوباره باز هم با این مشکلات مواجه نشیم. مورد دیگه ای بود که فهرست رای دهندگان ما مشکلات داشتند، ما تصحیحات واقعی دی میاریم. و مورد چهارمیشی بود که اصلاحات و ریفرم سازی در تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات یک امر دقیق است. در پلی از موضوع شرکای ما بود که شرکای ما جامعه جهانی، حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت و تامین بودجه انتخابات آینده گفتن که در صورتی که اصلاحات بیاید و تغییرات در کل در مدیریت کلی کمیسیون، به این معنا که تغییرات ظرفیت سازی بیاید در پلی از این موضوع. دیگه موضوع بودجهش بود که حکومت تعهد سپرد که ما تامین امنیت میکنیم، اما نمیشه که هر انتخابات تنها یعنی که هر سه ماه بعد ما انتخابات داشته باشیم، تلفات نیروهای قهرمان امنیتی ما بیشتر بود، به خاطر که ما 4 انتخابات برنامه‌ای کردیم که همزمان برگزار شوه، با بعد از اینکه ما بعض اصلاحات و ریفرم را در کل در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد میکنیم.
زبلس محترم، تا د ابراهیم سرګندونه واورید، دلایل دی مهم واوریدل، د تاسو له نظر کوم عوامل و چې د جمهور ریاست انتخابات وځندل، یعنی د کوم تخنیکی بحث ته اشاره وکړه، د تخنیکی بحث او سیاسي فشارونه نور څه عوامل کېدای شي؟
ډیر شکر جناب ابراهیم صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د دنیا په اړه ګوټ کې د ابراهیم صاحب محترم نظر خو ډیر معقول نظر دی، د کمیسیون د موقف څخه وجه دی زموږ په نظر سی بیا د باندې ورته ګورو. په اوله درجه په اسباب کې چې راځي، د رئیس جمهور د انتخاباتي ټیم یا د ټیکس نه تکمیلېدل دي، چاته د خپل ټیکس کې غوښتل چې دوستم شامل کړي، دوستم هم جواب ورکړي، اوس د تاجک په لټه کې دی، تر اوسه پورې دی په دې قادر سوی نه دی چې د تاجک رونو څخه یو اول ماوین د ځان لپاره وټاکي، ځکه دوه ماوینې ټاکل سوی دي. یو دا ډېره مهمه نقطه ده. دومه نقطه دا ده چې د امریکا کوشش دی چې دوی غواړي پر حکومت دا فشار راولي چې باید انتخابات ونه کړي. دوی هغه خپل د طالبانو د سولې پروسه ظاهرا دا بانه کړې ده چې هغه باید راسي، موقت اداره بیا جوړ سي، هغه هم په قدرت سیاسي کې یا شامل سي او یا د موقت ادارې سره دغه توافق واخلي، تر څو هغه د جنګ څخه خلاص واخلي. نورې نقطې هم دغه ولې چې دي د دواړو محترمو کمیسیونو چې هغه د ټاکنو دي شکایت دي امانګي نه لري سره. بل ډېره مهمه نقطه دا ده چې زموږ متاسفانه حکومت خصوصا دوه معاون رئیس جمهور دانی صاحب داسې فکر کوي لکه د ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون چې د یو فیصله مادونه اداره یې هیڅ دغه استقلالیت ته احترام نه کوي. که د دې مابین کې دا واضح خبره ده، دواړه کمیسیونونه په خپل مابین کې بعضې عدم توافق سره لري، ځکه یو د شکایتو بخش د ټاکنو دی. دوی خو نه شي کېدلی چې دواړه په یو ژغه ووسي، حتما به بعضې اختلافات د خپل کاري پروسیجر په ارتباط لري. ولی بیا همدغه دانش صاحب د ورځي دوی راغواړي لکه د دې مامورین، دا پر ملت باندې، دا پر د فعلي قوانینو باندې ډېر بد تاثیر کوي. دغه د حکومت مداخله د دې باعث سوې ده چې دغو د خاصو ته دیکته سوي، ځکه چې د رئیس جمهور ټیم ونه لري، د امریکایانو فشار موجودي، ضمن د اقلیمي مشکلات هم شته. تر ټولو مهمه دغه چې ابراهیمي صاحب اشاره ورته وکړه چې هلته ظرفیتونه نه وه، در مخه په دغه آلات مستطیل بیومیټریک په شکل باندې استفاده ځنې کوو. د دې بیومیټریک د آلې د استعمال سره زموږ تاسو کارمندان چې اکثر مالي صاحبان راغلي نه وه.
دوه ټکو ته اشاره وکړه، یو د رئیس جمهور د انتخاباتي ټیم نه جوړېدل، او بل هم د امریکایانو فشار چې کېدای شي سوله ته لار هواره سي او بیا وروسته موقت حکومت یا انتخابات ترسره سي. کوم عوامل ډېر زیات تاسو نظر باعث دي کېږي چې انتخابات وځندل؟
ډېر عوامل دغه دوه دي چې رئیس جمهور ټیم نه درلودل، ځکه چې هلته وخت صرف دوه ورځې پاتې ولې نور هغه د نام نویس یا د نوم لیکنې وخت دوه ورځې پاتې وي، ټیم تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. نو څنګه رئیس جمهور کولای شي وخت ور باندې تیر سي اخواته بیا د نوم لیکنه ونه کی؟ اساسی موضوع دا ده. بل موضوع دا ده چې امریکا او د امریکا سفیر پرونه مول چې موږ باید په انتخاباتي کارمندانو کې په دې ټیمونو کې اتمن باید تغیرات راسي. ملل متحده هم دغسې اعلامیه ورکړه، یعنې دا په دې معنا چې دوی په خپله نارضایتي ښیي چې دا کمیسیونونه دواړه د دې ظرفیت نه لري. نو دا ټول هغه فشارونه دي چې دوی مجبور کړل چې هغه څه چې امریکا وایي د پردې شاته د هغو په خوله باندې یو څه فیصله د دوی هغه امر پر ځای کړي.
ابراهیمي صاحب، تاسې څرګندونې واورېدې محترم زابلي صاحب. زابلي صاحب، دوه ټکو ته اشاره وکړه، یو هم د حکومت انتخاباتي ټیم نه جوړېدل البته د اشرف غني، او بل سره د نړیوالو فشار چې کېدای شي سوله رامنځته شي. ایا تاسو دغه دوه دلیل د دې باعث بولئ چې د جمهور ریاست انتخابات وځندل؟
با احترام دیدگاه ها و نظریات همه دوستا، موردی که مطرح هست به هیچ عنوان مزداق به این نمی کنه که علت عواملی باشه که ما انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به تاخیر انجام میده باشیم. موردی که مطرح شد، من قبلا یادآور شدم که به خاطر این که ما بتوانیم اصلاحات و ریفرم را در بخش‌های مختلف کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد بکنیم، یک مورد بود. موضوع دیگری بود که ما 4 انتخابات‌های دیگه هم باز هم ضرورت به این داشت که برگزار شود، و بودجه از این موضوع امنیت از این، و جامعه جهانی هم به این شکل گفتن که در صورتی که اصلاحات بیاید
امو ازینه انتخابات پرداخت میکنه و در مجموع نهادهای ناظر انتخاباتی، نماینده های احزاب های جریان های سیاسی و تمام شهروندان افغانستان و خود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه انتخابات 28 میزان برگزار شد در صدد از این شد که تیم تکنیکی را موظف ساختن تا چالش های مشکلاتی که در انتخابات 28 میزان ما داشته متاسفانه ای را ما برنامه ریزی بکنیم و یک راه حل ایجاد بکنیم که در آینده در انتخابات های بعدی ما با او چالش ها و مشکلات ما مواجه نشیم. و اگر ببینین اگر ما اصلاحات و ریفرم را که در چند بخش که من یادآور شدم ایجاد نکنیم و جامعه جهانی از این انتخابات پرداخت نکنه، نهادهای امنیتی محترم ما تامین امنیت نکنه، آیا باز هم اگر انتخابات در دو تاریخ برگزار میکردیم این چالش ها و مشکلات باز هم می بود؟ خب باز همینجا موضوع مشکوک می بود یا در مجموع مشکلات به وجود می آورد با انتخابات اگر بدی را به این شکل اگر می بود؟ در تا صورتی که ما اصلاحات را که یک زمان بیشتر ضرورت داره ما ایجاد نکنیم، تامین امنیت نشه، بودجه‌ش از سوی جامعه جهانی پرداخت نکنه و ما نمیتونیم انتخابات باز به او وقت برگزار بکنیم، به خاطر که ببینین در پلی کمیسیون مستقل انتخابات ما شرکای انتخاباتی خود داریم.
من بیا ورسته بحث رازم حکمت سب کدر تو چې د انتخابات خپلوا کمیسیون د انتخاباتو د جمهوریت انتخاباتو نیټه وزنډوله په دې اړه د خبرګونو هم د سرګنسول تاسو د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه په ټوله کې د سیاسي ګوندونو د استاد په توګه په دې بحث کې تغه پریکړه څه ډول ارزوي؟ یعنی پریکړه پر ځای پریکړه وکړه د فشار لامل او کوم بل عوامل لرل؟
افغان صاحب تاسو ته د بحث قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه پریکړه کاملا غلطه پریکړه ده، د اساسي قانون خلاف پریکړه ده. موږ په وار وار ویلي وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه باید ونه ځنډول شي. موږ د دې غوښتونکي وو چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو انتخاباتو د ځنډ لامل نه شي. اما متاسفانه چې دوی بیا هم یو ورخیزه پریکړه کړې ده د سیاسي ګوندونو سره په عدم تفاهم او مشوره کې دغه پریکړه شوې ده.
کوم دلیل کېدای شي چې د پریکړه دوی کړې ده؟
دوی همیشه دا ډول یو ورخیزه پریکړه کوي او لامل یې دا دی چې دوی اصلا دغه پروسه په یو ورخیز ډول مدیریت کوي، یعنی د سیاسي ګوندونو سره له تفاهم او مشورې پرته دوی دغه بهیر پر مخ بیایي. دوی غواړي چې یو ځل بیا د تیرو پارلماني انتخابات په څیر انتخابات
ولرو توګه که د حکومت لخوا یا نړیوالې ټولنې لخوا دا مسله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې په دې کې د حکومت لاس دی او کمیسیون خپله بې طرفي نه ده ساتلې. متاسفانه کمیسیون د ارګ او اجرایي ریاست له مشورې او د هغوی له غوښتنې پرته هیڅ نشي کوی. دوی دا کمیسیون متاسفانه د ارګ او اجرایي ریاست سره په تفاهم او مشوره جوړ شوی دی او د هغوی غوښتنو ته درناوی لري.
بس ته بیا وروسته راګور زبل سه محترم، د انتخابات په خپلوا کمیسیون باندې ډیر زیات انتقادونه موجود دي، حتی نړیوالې ټولنې هم زیات انتقادونه پې کړي دي. وایي که چیرې په همدغه رهبرۍ باندې د جمهوریت انتخاباتو ته موږ ځو، موږ به مثال مرستې ونه کړو، تمویل به ونه سي او حتی د مشروعیت به زیان ورسیږي. په داخل کې هم دغه څه ستونزې روانې دي. د انتخابات خپلوا کمیسیون وایي چې د ښه مدیریت لپاره موږ غواړو انتخابات وځنډوو او ځنډول یې هم دي. دوی وایي چې ځینې اصلاحات موږ راولو. تاسو له نظره دا کوم څه رهبرۍ په انتخابات خپلوا کمیسیون کې ده؟ دوی به وتوانیږي چې څلور ډول انتخابات، چې د جمهوری ریاست انتخابات، د غزنی انتخابات، د ولسي جرګې همدارنګه د ولایتي شورا انتخابات، د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات، آیا د انتخابات خپلوا کمیسیون رهبرۍ به دا توان ولري چې دا انتخابات په ځای ترسره کړي؟
په فعلي ظرفیت دی ښکاره کوي یا عملی شکل باندې موږ تاسو په ولایتو کې ولیدل. د دوی په اکثره ولایتو کې اته د یو ولایت مکمل هغه عمومي رئیس په ولایت کې په فساد باندې متهم و، څه معنا په نورو ولسوالیو په ساحه باندې، یعنی دوی نسوای کولای چې په اکثرو ځایو کې هغه کنټرول کې خپل کارمندان نسوای کنټرول کولای. یو دا موضوع ده. بله دا موضوع ده که چې موږ تاسو درې انتخابات راواخو، غزنی مستثنا کو، په غزنی کې څلور دي، په نورو ولایتو کې، په درې ولایتو کې څلور درې انتخابات راځي چې دغه د رئیس جمهوریت ډیر مهم دي د ولسوالي شورا غان دي
مدیریت مارتیا
ده بالکل تاسو ګوري کې نه پر ورزی او نه نوزي پاترافو کې اکثره خلک د اما اگای ډیر نه لري پدې اکثره خلک مستاسي یا کم سواد دي یا بي سواد دي هغه پدې اقل پنځه دي کې پر یو فرما باندې ریس دی ریس جمهور انتخاب کې هغه دغه نوم پیدا کې ځکه لیست ډیر غټي بیا پنځه دي کې نور د شورا ولاتي پر نفر باندې تیری بیا د ولسوالي پر شورا باندې پنځه دي کې تیری یعنی تقریبا لاس اله پنځه دي کې دی ونه پر د پاره درې کول وخت ضرورت
څه اوسې به چې تر سو پر د انتخاباتو د کارکونکو ظرفیتونو ورتیا وی لوړې څه
کوي اوس خو دي د قانوني صلاحیت دی لودي اگر چې د قانون اساسي خلاف یو فیصله ده خود بیا ضرورت دی ځکه چې د عوامل مرتاز ذکر کړی سي ام اقلیم دی دغه نور شرایط ولا اوس خو دی فیصله کړی ده څوک نیسره ګرځولې اوس مرتبه کوي چې تاسو اول د حکومت مداخله منئ کی تاسو دا امکان ورکي و ټول د افغانستان و ملت یو سیاسي ازبونه نه ټول افغانستان ملت تاسو په هر رقم په هر ظرفیت تاسو لري دا به ثبوت کوي تاسو د حکومت د مداخله څخه خصوصا د جمهور د دوه ماوین د مداخله څخه تاسو مبارزه است هغه مداخله نه کوي په خپل ما بین کې دی ټینګه امانګي سره وکي اساس سلطنت چې دواړه کمیسونونه لري هغه دی ایمال کی ته ټول مې مداخله کوي په دغه شرایط کې هغه فعال سیاسي ځبونه هغه فعال متنفذین په د انتخابات په پروسو کې دی داخل دی رول لري د قانون اساسي مطابق رول لري ځکه بدون د ځبو انتخابات مفهوم نه لري دغه سره دی تفاهم وکي کچیر دغه تفاهم په نظر کې نه هغه یو د مرتمزایرات شروع کې څومره انتخابات نکوه د پروسه بل اخره بیا د دغه سیاسي ځبو د خاصه نه کېږي دلای شي
ابراهيم صاحب کته ستراسو تر تو چې د انتخابات خپلواک کمیسون خو ستونزې منې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بیا وادي وجمنم کړی چې لتیره تجربه نو موږ زیات څه زده کړل پراتون کې جمهوریت د انتخاباتو کې به تکرار نشي هغه کوم لامل دی چې تاسو باندې کار کوي تر څو پورې هغه ستونزې تکرار نشي او د اصلاحاتو موضوع د انتخابات خپلواک کمیسون باندې نیوای کې د پنړیوال ټونل له خوا همدارنګ به کور دننه د سیاسي ګوندونو د ملي شورا له خوا باندې چې دا باید اصلاحات رامنځته شي د رهبری په کچه دا څه لیدل کیږي په انتخابات خپلواک کمیسون کې تر څو پورې چې اصلاحات رامنځته شي
خو ما قبلا هم گفتم که ما درس ها و تجاربی که از انتخابات 28 میزان گرفتیم و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دارونشای کمیسیون مستقل انتخابات را معذف ساخت تا یک تیم تکنیکی تمام مشکلات و چالش هایی که در انتخابات 28 میزان بود او را همش بررسی بکنه و چی چالش ها و مشکلات بود که بعدن بر هر چالش و مشکل از او یک راه حل و یک برنامه خیلی دقیق با تمام راه‌های حل ازی به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد بکنن. در مجموع بعد از بررسی ها مشخص شد در چند بخش ما مشکلات کلی داشتیم. اولی که در تشکیلات ما ریفرم و اصلاحات خیلی واقعی و دقیق وجود میاریم، یعنی رؤسای ما، آمرین ما و مدیرای ما
پبلیر بکاسترا د کمیشنران او پکاشم تاسو من نشي دغه اصلاحات راځي خو ای... دولتی
خو صلاحیت خود کمیسیون بالا هست. آنچه که هست در رابطه با تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات که این مربوط خود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات میشه که سطح رئیسای ما، آمرین ما، مدیرا و مسئولین و ترنرا در مجموع ببینن. مثلا ولایت کابل با بالاتر از 7 میلیون نفوس تشکیل دفتر ولایتی کابل ما با دفتر ولایتی مثلا پنجشیر یا مثلا لغمان یا کنر یا ولایت بادغیس تقریبا از لحاظ تشکیلاتی یک چیز هست، مثلا از لحاظ عملی هم دقیق واقعی نیست. مثلا تشکیلات باید بیشتر باشه، تیم های کاری بیشتر باشه، ظرفیت ها بیشتر باشه که فعلا روی تشکیلات یک تیم کاری کار میکنه که از هر لحاظ تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات بررسی میکنه که بر هر بخش از او ما ظرفیت وجود میکنه. در بخش دیگه موضوع مشکلات چالش ها در فهرست رایدندای ما که بود، مثلا در جاهای مثلا فهرست رایدندا یا وجود نداشت، اگر وجود داشت مثلا نامشان نبود، مشکلات داشت و بعض افراد اشخاص نامش نبود و فهم و عروف الف با مشکلات داشت، ما تصحیحات واقعی را به وجود میاریم. و
راست ابراهیمی صاحب تکنیکی مشکلات است، تکنیکی مشکلات که دیسی حال سی دا نور اصلاحات لکه د کمیسیون د رهبری په کاچه من زوف موجود ده، که زوف موجود نه انتخابات به داسې بحران ته نتلل ده ولس جرګه په دغه کې تاسو ژمن پات کیږي چې اصلاحات رامنځته
خو ببینین هر روان هر پروسی که بتونم در تامین
تامین شفافیت در بوجود آمدن اصلاحات و کمک بکنن کمیسیون مستقل انتخابات گپ نداره در مشما.
من احمد صاحب کدره تو چه حزب اسلامی هم خو اعلان کړی چې غواړي جمهوریت انتخاباتو کې یا خپل څو کاندیدور کې یا د کوم یو ټیم سره انتخاباتي ټیکټ رامنځته کی د سیاسي ګوندونو په ستاسو توپ کدره تو چې سیاسي ګوندونه دې ته چمتو دي چې د انتخابات د کوم وسنۍ رهبری چې د پولیتونو په کاچا ته د کابل په کاچا باندې د انتخابات مخکې وسی سیاسي ګوندونه دا ور سره مني
په دا وسنۍ ډول انتخابات په دا وسنۍ سیستم او په دا وسنۍ تشکیل باندې موږ د انتخابات موږ ته د منلو وړ نه دي زمونږ غوښتنې دوه اساسي غوښتنې دي هغه دا چې اول باید په کمیسیون کې ژور اصلاحات راشي دا وسنۍ کمیسیون یو ناکام کمیسیون دی ضعیف کمیسیون دی نشي کولای چې د جمهوري ریاست ټاکنې مدیریت کړي دا یو په دویم قدم کې انتخاباتي سیستم دا باید بدل شي دا وسنۍ سیستم یو ډیر ناکار سیستم دی زوړ سیستم دی تقلب ته زمينه مسايده
څلور میاست تر پنځو میاست وخت لرو دا سیستم ته تغیر ورکول کلونه واغواړي په دې باندې باید کار وسی خو جمهوریت انتخابات په مخ کې لرو وڅ کول په کار دي پر اصلاحات رمنسته
هر ځل انتخابات باید موږ لپاره یو تجربه نوي موږ وایي چې د انتخاباتو کې به اصلاحات راولو په دې کې به راولو په دې کې به راولو بونه خلا هیڅ اصلاحات موږ نه وینو څو دورې انتخابات تیر شول ما بیا هم متاسفانه لبد نه بهتر انتخابات موږ تجربه کوو مشکل اصلا د سیستم ده اصلا موږ یو سالم جوابګو انتخاباتي سیستم نه لرو دا سیستم چې هغه هم سیاسي احزاب پاغي قانوني هم مدني ټولنې پاغي قانوني او هم افغان ملت ور باندې قانوني
زابل سبدي ترازو ټګن خپلواک کمیسیونوي موږ اصلاحات غواړو سیاسي ګوندونه وای دا موږ نه منو تاسو د ملي شورا په ستاسو ټوب کډره ته وچه کچيري د امده رهبری مند موږ تاسو لاړو د جمهور ریاست انتخابات هم تر سره کړل موږ یو ناکام تجربه لرو ډیره ترخه تجربه لرو 2014 کال آیا هغه یو سیستم رامنځته نسی هغه یو کړکی چې بهرن رامنځته نسی که په امده رهبری مخکې ولاړ سو تاسو نظر څه ده
په فیلی رهبری باندې خو په دې خاطر متکن نه دي به کامیاب کیږي ځکه په ولسی جرګه کې انتخابات د ولسی جرګې و ټول ملت په ډیر شوق راوته متاسفانه پلیستو کې تاسو ولې چې نه ډاکټر عبدالله صاحب ته نوم پکشي کې او نه دانش نوم پکشي کې ته شول دي کو پریم دي اخر هم غیر قانوني یو یو نام نه
وي ګوره بایومټریک او فرست یو نوې شوه د انتخاباتو لپاره دا موږ نوې تجربه کوله
کېدل اس واج دي د بایومټریک د چلینګ لپاره یو میاشت نور وخت اخیسته وي چې او پر دې باندې زور نور کړی دا دي په صلاحیت کې ویل و چې د بایومټریک اعلی د سیاسي زبو د خوا پر نور باندې تامین سول موږ ومنل او دا یو معقول کار دی موږ یې میشته لپاره خپل ټول کارمندان ک په ولادت کې ک مرکز کې دي دا شینینګ کو دی خدای نکړل بل اخره نتیجه دا سول چې وس موږ په دې اندیو چې کپم دغه ظرفیت د دوالو کمیسیون مشران راضی چې حکومت علنی په دې کې مداخله کوي دی چې سره تفاهم هم دی نه کوي په یوازې سر باندې د انتخابات مختبی په دې انتخابات کې د حکومت مداخله به خېدري او د فساد بډا کې دا به د منول ولم نه نو په دې خاطر موږ وایي د دې په دافلی ظرفیت د ریاست جمهوریت او د جمع غنور د انتخابات د دوه ورته دین لري
کوم څه کول په کار دي چې ستونزه حل شي
ستونزه په یوه شی کیږي چې انتخاباتو کې مسوند په خپل هغه نفر چې د تشخیص کړی دي چې دوی په برابرۍ کې هغه د دې ظرفیت نه لري هغه په خپل دی ورته وایسته نس کولای نفر دی پکښ کې تغیرات پکښ راولي دوم د حکومت وایته په مشکې مداخله مکووي دریم خبردار چې سیاسي زبو سره د ملت هغه متنفذینو سره هغه څوک چې په دا پروسه کې په هر شکل ګرځي نه ایواز کاندن دوه سره د تفاهم وکي په ګډه باندې د پالیسی سره مختبوزي چې دا یو ملي پروسه دی جوړ شي یوازې د حکومت یوازې د دانش د دفتر د څخه دکټه انتخابات ملي نه دي نه قدم نه لوړ
کله بحث راځم که خغل ابراهيم صاحب کته سره تو چې انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنده چې د ولسی جرګې انتخابات د سرطان په نحوشته متر سره کی او څومره ژمنده چې هغه خواني ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر سره سوي بیا به تکرار نشي
شکر ما خو فعلا روی می اصلاحاتو کې گفته میاد ور شدیم کار میکنیم جریان کارها جریان داره و جلسات ما داشتیم تا اکنون 7 جلسه امنیتی هم با نهادهای امنیتی هم داشتیم ما آدمی هفته جاری هم با در مجموع با شرکای انتخاباتی ما با نهادهای امنیتی و ارگانهای محل در رابطه با و وزارت امور زنان در رابطه با همکاریشان در رابطه با برگزار انتخابات ما جلسات برگزار کردیم و فعلا ما مطابق با امو پلان عملیاتی خود با پیش میریم امروز خوشبختانه روند توزیع بسته های معلومات انتخابات ریاست جمهوری به اتمام میرسد که از تاریخ اول تا تاریخ 12 بود فردا رسما روند ثبت نام کنده ریاست جمهوری از تاریخ 13 جدی الی تاریخ 30 جدی آغاز می شود تا اکنون 70 تن به شمول دو خانم بسته های معلوماتی انتخابات رئیس جمهوری را گرفتن و قسمی که معلومات هست فردا دو تن یا سه تن بالاتر از دو تن از شهروندهای ما که در مجموع بسته های معلوماتی را گرفتن نظر به معلوماتشان روند ثبت نام شروع میشه و ایره ما آغاز خواهیم کرد.
در ازت من در افغانستان د انتخابات خپلواک مسنوم رستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی د حزب اسلامی د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل د مشرانو جرګې غړی ډاکټر زلمی زابلی له تاسو نه من کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړ تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه.